السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازګر 15 بجې دي نن د اتوار ورځ او د 2019 کال د جنوري 6 نیټه ده زه فرخنده صد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمېر ریپورټونه هم لرو او ریډل یې مه هېروي خو لومړی زموږ د همکار منور شانه خبرونه او
د خبرونو سرټکی نن د پښتون غورن غورزنګ لاریون کوونکو د شمالي وزیرستان په خیاسور سیمه کې یو احتجاجي جرګه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره ځانونه د امیدوارانو په توګه معرفي کړل. په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپ لاین د چاودنې له وجې د وژل شوو کسانو شمېر 3 ته رسېدلی. او اوس د خبرونو تفصیل نن د پښتون ژغورنی غورزنګ لاریون کوونکو د غورزنګ د مشر منظور پښتین او د پارلیمان غړي محسن داوړ په قیادت کې د شمالي وزیرستان په خیاسور سیمه کې یو احتجاجي جرګه وکړه چې پکې د هغه کورنۍ حال واخیسته چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې. یو ویډیو مطابق پکې یو ماشوم داوا کوي چې امنیتي ځواکونه کور ته بیل اجازه ورنوتی. امنیتي ځواکونو او انتظامیه په دې اړه تر اوسه سندې ویلي. مشال ریډیو په دې حق لا په ټولنیزو رسنیو د خبرې شوې ویډیو د کروالی تصدیق نشي کولای. لجرګي ورسته د پښتون ژغورنی غورزنګ لاریون ګډونوال خیاسور ناستانه شوې دي. بلخوا د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې د یو کال تیرېدو باوجود د دوی غوښتنې نه دي منل شوې. تیر ورځ لمشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې نوموړي وویل د خپل غوښتنو تر منل کېدو به پر امن جدوجهد جاری ساتي.
پوره شوی نه دی خو پی ټی ایم هم تر اوسه پر اعلانات نه دی خپل چې څومره جدوجه دی هغه جاری ساتي هم او دوی لا پرمختګ هم کوي. زموږ چې کومه مسله په هغه شاول مسله در افغانور به هغه تر اوسه پر نه شو حال.
داراز د پښتون ژغورنی غورزنګ نن په کراچۍ کې د نقیب مسعود د وړمبي تلین په مناسبت جلسه کوي. بلخوا د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکي دا دریز لري چې د غورزنګ یو شمېر غوښتنې منل شوې دي. وزیر اعظم عمران خان د سایوال د وجنو د پیخي پلټنو امر کړی او ژمنه یې کړی چې د ککړو کسانو خلاف به سمدستي کاروي کوي. نوموړي نن په ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویل چې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه لاسته راوړنې لري خو هیڅوک له قانونه پورته نه وي. د خالی په ورځ د پنجاب پولیسو ویل د ترهګرۍ ضد څانګه کارکوونکو په سایوال کې په یو نښته کې څلور مشکوک وسلوال وجلي چې پکې د یوې کورنۍ درې کسان شامل وو. خو تر پیخي وروسته د هغې کورنۍ یو ماشوم په ټولنیزو رسنیو ویډیو خپره کړه پکې ویل پولیسو یې مور او پلار او خور وجلی خو وسلوال نه وو. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د پنجاب د وزیر اعلی په امر په مشکوکه پولیس مقابله کې ککړ کارکوونکي نیول شوې دي. هلته ډان ورسپانه وایي چې په سایوال کې د وجل شوو کسانو کورنۍ له پرون راهیسې احتجاجي ناسته شروع کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم په ټویټر په بیان کې ژمنه کړې ده چې حکومت به د کورنۍ د پاتې ماشومانو پالنه کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي چې په صوبه کې د تیلو او ګیس آمدن به د صوبې په پرمختګ لګوي. د وزیر اعلی هاوس نه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې محمود خان دا خبره تیر ورځ د توانایي په اړه جوړې شوې یوې غونډې د مشرۍ پر مهال وکړه. خو له کوهاټه د صوبې اسمبلی غړی امجد خان افریدی وایي حکومت د تیلو او ګیس په آمدن کې ځایي خلکو ته برخه نه ورکوي.
وفاقی حکومت دے دس دن اوری وی مو 2.41 کروڑ روپے دے کال نہ روکے صوبے تا 25 ارب روپے تیل کال ہو گلی دی مو تا 2.41 کروڑ روپے دے کال نہ روکے دے تو سو سو چکو.
د وزیر اعلی په مشرۍ پرونی غونډه کې په کرک ضلع کې د تیلو د صفا کولو د یوې کارخانې لګولو او مقامی خلکو ته د سلینډرو په ذریعه د ګیس ورکولو د منصوبې هم جاج واخیستل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د جنوري په 6 یعنی نن د امریکا د سینټ د عدلیې د کمیټې مشر لینزي ګراهام د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی دی چې پکې په دوه اړخیزو معاملاتو په سیمه ایزو او نړیوالو حالاتو د افغانستان په چارو خبرې وشوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي لینزي ګراهام سره په دې سفر کې یو وفد هم ملګری دی. دواړو خواوو د تجارتي تعلقاتو په مضبوطولو هم خبرې اترې کړې دي. اټکل کیږي چې لینزي ګراهام به نن په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. روانه اونۍ د مشال ریډیو د خبرونو نه کلونه پوره شول. د آزاد اروپا ریډیو د جنوري 14 په یو بیان کې ویل چې نه کاله مخکې د خبرونو له پیل راهیسې مشال ریډیو په قبایلي سیمو کې د سخت دریځو د پروپاګاندا ضد د یو قوي متبادل په توګه کار کړی دی. د مشال ریډیو مشر محمد امین مدقیق وای خواوشا یو لسیزه وړاندې به د پاکستان په قبایلي سیمو کې ځوانانو د خپلو غوښتنو لپاره د تشدد لارې غوره کوله، خو اوس د انصاف غوښتلو لپاره پر امن او جمهوري لارې خوښوي. د نوموړي په خبره مشال ریډیو د خلکو آواز دی او په باور یې خپل دنده یې په سمه توګه ترسره کړې ده. د آزاد اروپا ریډیو بیان وایي یوازې په تیر کال کې خواوشا 200 میلیونه ځلې خلکو د مشال ریډیو په فیسبوک په خبرو شو موادو نظرونه ورکړي او په یوټیوب یې ویډیوګانې څه د پاسه 100 میلیونه ځله کتل شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره نن د امیدوارانو په توګه نوملیکنه وکړه. ولسمشر غنی خپل لومړی مرستیال امرالله صالح او دویم مرستیال سرور دانش وټاکل. دا راز عبدالله عبدالله خپل لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرحمند او دویم مرستیال اسدالله سعادتی معرفي کړل. له دې مخکې زلمی رسول، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار په شمول یو شمېر نورو هم د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د فیصلې له مخې به د ولسمشرۍ انتخابات د روان کال جولای په 10 کېږي. او بل خبر دا چې په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپ لاین د چاودنې له وجې د وجل شو کسانو شمیر 3 ته رسیدلی. په دغه پیښه کې نور 4 کسان ژوبل شوي هم دي. دا پیښه په هیدالګو صوبه کې د تیر جمعې په ورځ شوې. صوبایي ګورنر عمر فیاد وویل چې د مکسیکو ښار په شمال کې 50 کیلومتره لرې خلکو له پایپ لاین څخه تیل غلا کول چې چاودنه پکې شوې. د مکسیکو حکومت د دې پیښې تحقیقات کوي او اوس درته د موسم حال وړاندې کوو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور، بنو، سیدو شریف، اسلام آباد او کوټه کې د وریځو باران امکان دی. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او 45، بنو کې 9 او 14، سیدو شریف کې 9 او 11، اسلام آباد کې 6 او 12، کوټه کې -6 او 9 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې واورې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر او د قومي اسمبلۍ غړو ویلي د شمالي وزیرستان د خیسور د پیښې پښتنه وکړي.
او دا غوړل نه پس هر ورځ فوجان راځي زمونږ په کور په منځ سره ننوځي، بیا وایي موږ ته کټو راوړي، بیا هلته ټوله ورځ د کور په منځ سره تقسیم.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سبا د ګل په ورځ په دوه ورځنۍ دوره قطر ته ځي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دې سوبې ګیس او تیل به د جدید ټکنالوژۍ په ذریعه راوباسي.
صرف د ترک 48,000 بیرل روزانه تیل وزي یوميا او سره ورسره 400 ایم ایم سی بی د ګیس وزي چې دا د خیبر پختونخوا د خپل څومره ګیس استعمالي کې ډېر زیات دي.
او په اسلام آباد کې خبریالانو په یو احتجاجي مظاهره کې ویلي خبري ادارې یې په زور د کار وباسي.
او ته دا میسج ورکړی چې د منیجمنت طرفه چې تاسو ریزاین وکړئ په بلانک پیپر باندې، باقي دا ولیکئ چې زمونږ کورنی مسائل داسې دي دا په وجه مونږ ریزاین ورکو.
د مشال تر سنی باوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د قومي اسمبلۍ غړو شمالي وزیرستان خیسور ته په احتجاجي لاریون تللي وو. هلته یې د حیات خان نومي ماشوم د کورنۍ سره د کیدونکو زیاتۍ په اړه په یوه جرګه کې خبرې کړې دي. حیات خان ماشوم د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل د خیسور کلي اوسیدونکی دی. هغه په یو ویډیو کې وایي پلار او ورور یې پوځیانو نیولي، اوس پوځیان د هغوی کور ته بې اجازه ته ننوځي. دا موږ سره د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته ستړي مشي وایم او که په دې اړه راته وایي چې په دغه جرګه کې څه وویل شول په دې اړه.
مننه فرخنده. بالکل، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د غرنګ د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ چې دا غورځنګ یو مخکښ هم دی، د دوی په قیادت کې لبنو نه سهار دغه کاتلا شمالي وزیرستان ته دوی لاریون وکړو چې د انتظامی چارواکو په وینا 12 بجې وروسته دوی شمالي وزیرستان ته داخل شوي ول او وروسته بیا دوی خیسور امیرعلي خیسور سیمه ته هم ورسېدل چې هلته دوی اخري هدف دا و چې هلته دوی یوه جرګه وکړي. د وزیرستان ټول ولس یې رابللی و، د وزیرستان ځوانان یې رابللی ول، دوی دا ویل چې هلته به دوی سره جرګه کیږي. د جرګې مطلب دا چې هلته دوی څېړنه وکړي، د دې کورنۍ سره وویني. حیات خان نومي چې کوم په ټولنیزو رسنیو د هغه ویډیو راغلی وای چې وایي چې د دوی ستر مات شوی دی، د ده پلار ورور اوچت شوي دي. نو د غورځنګ مشرانو هلته خپله جرګه پوره کړې ده. اوس راپور دا دی چې دوی د جرګې وروسته واپس را روان شوي دي، میرعلي بازار ته رسېدلي دي، چې هغې نه بېرته دوی د بنو په طرف را روان شوي دي. خو لا هم دغه خلک د وزیرستان حدودو نه بنو ته نه دي داخل شوي. لحاظه تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دوی هلته کومه جرګه کړې ده، په هغې کې کومه پرېکړه دوی کړې ده. څنګه چې د غورځنګ مشرانو ویلي وو چې دوی به په شمالي وزیرستان خیسور سیمه کې هلته سره جمع کېږي. ټول پښتون ولس دوی را بللی وو چې د دې څېړنه وکړي، د دې کورنۍ سره وویني. هغې پس به دوی د جرګې د لارې یوه پرېکړه کوي. نو دوی چې کله هم دغه ایریا ته داخل شي، د بنو سیمه ته، نو بیا به دوی د میډیا سره هم خپل موقف وړاندې کړي چې دوی په دې کې کومه پرېکړه کړې ده. تر اوسه پورې د انتظامي چارواکو راپور دا دی چې دوی هلته په خیسور کې د کورنۍ سره ولیدل، هلته جرګه وکړه، واپس روان شوي دي. خو د دوی پرېکړې په اړه لا هم انتظامیه ته هم معلومات نشته، چې هلته دوی کومې ویناوې کړې دي.
او عمر که د خیسور سیمه پاړه راته لګوای چې دغلته چې کمپوزي عملیات شو په سیمه کې په شمالي وزیرستان کې، نو آیا د خیسور سیمه خلک هم د خپل کورونا به کور کل شي وو امنیتي وزه دغلته صدا؟
بالکل فرخنده، خیسور چې کوم دی د میرعلي ډویژن برخه ده، بیا د میرعلي تحصیل میرعلي بازار نه په سویلي اړخ باندې دغه پرتا سیمه ده، چې دغه د میرعلي تحصیل لرې پرته سیمه ده. دغه وزیر قبیله دلته اوسېږي. 3000 کورنۍ باندې مشتمل دغه کلی دی چې ورته خیسور وایي. په دې کې وزیر چې کم قبایل دي هغه پاتې کېږي. در بیازه په عملیاتو له امله دغه خلک هم بې کورټې ول، چې بېرته خلک له واپس ول. نو دغه سیمو خلک هم واپس تللي دي. دغلته چې په دې لاره باندې ځي، نو دا اول دغلته سړک هم پوخ نه و. په دې سړک باندې ځای په ځای امنیتي پوستې هم دي. هلته فوج سرتیری هم ځای په ځای امنیتي پوستې هم لري. او د دې سیمې چې کومه بنیادي اسانتیاو په اړه چې کومه د مشرانو د ځوانانو بار بار وینا راځي، نو دا وروستو پاتې سیمه ګڼلې شي. چې هلته دوی وایي چې په دې سیمه کې نه د جنکو سکولونه شته، که کم دي هغه هم باندې نور بنیادي سهولتونه چې کم دي هغه هم ډېر کم په دې سیمه کې چې کم دي. دوی د وخت په وخت د دې نه سر ټکوي، خصوصا په دې سیمه کې خلک د بجلی د صفاتلو او نور چې کوم بنیادي سهولتونه دي هغې نه بار بار دوی شکایتونه کوي چې دا دوی ته بېخي نه دي ترلاسه شوي. او امنیتي وضع ټول شمالي وزیرستان که زه ووایم، د ضرب اعظم عملیاتو وروسته چې کوم دی هغه تر ډېره حده چې کوم دی ښه شوې ده. خو بیا هم وخت په وخت دغه رنګې پېښې چې کومې دي هغه مخې ته راځي. او فرخنده، یوه خبره به زه به اورېدونکو ته دا هم وایم چې کومه د حیات خان نومي ماشوم کومه ویډیو په ټولنیزو رسنیو باندې راغلې ده، که څه هم مشال ریډیو په دې په خپله په خپلواکه توګه د دې تصدیق نه شي کولی. البته د ده ورور چې کومه په دوبۍ کې دغه رسنیو ته ویلي دي چې د دوی سره دا پېښه شوې ده.
سمه ده. کورمودان اوریدونکو، په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او مشران د جنوري په 6مه سنگ چې تاسو واورئ ته خیسور ته تللي، هلته یوه جرګه کړې ده. د غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوري په 19مه مشال ریډیو ته وویل په خیسور کې د هغې کورنۍ پوښتنه کوي چې په ټولنیزو رسنیو ویډیو خپره شوې او یو ماشوم پکې دا دعوه کوي چې امنیتي سرتیري کور ته ورننوځي او د کورنۍ ستر یې ماتیږي. په دې اړه امنیتی چارواکو لا هم سنې دی ویلي. د منظور پښتین سره دا مرکه زموږ همکار احمد شاه اعظمی کړي.
د خیسور علاقه کې هلته یو ماشوم ویډیو جوړه ده چې هغه څه دی وایي چې زما پلار او ورور درې میاشتې اول فوجیانو یوړل، او د هغه وړل نه پس هره ورځ فوجیان راځي زموږ په کور په منځ ته راننوځي. بیا وایي موږ ته کټو راوړئ، بلښتونه راوړئ، او بیا هلته ټوله ورځ د کور په منځ کې راته کښېني. د هغه ویډیو چې څوک وویني ډېره دردناکه ویډیو ده، سړی زړه وسوي چې زموږ وطن څه شي ته پاتې شو.
پښتون ژغورنې غورځنګ چې د مسعود ژغورنې غورځنګ په نامه پیل سو جنوري په 26مه باندې تیر کال، دغه یو کال پوره سو، ستاسو بیلابیل غوښتنې وې. په دا یو کال کې غورځنګ څه لاسته راوړنې ولرلې، یا کومې غوښتنو دپاره چې دغه غورځنګ جوړ سوی و یا مبارزه پیل کړې وه، هغه غوښتنې تر کومه ځای پورې حل سوې؟
په دې یو کال چې زموږ غوښتنې پوره شوی نه دي، خو پی ټی ایم هم تر اوسه پورې لا ناست نه دی. خپل چې څومره جدوجهد دی هغه جاری ساتي هم، او دوی لا پرمختګ هم کوي. زمونږ چې کومه مسلې پغښ اول مسله در روان ور به
هغه تر اوسه پرې نه شوه حال او چې هغه ته ورکړي هغه د څلور نیمو سوو پښتنو قاتل دی. زمونږ دومه چې کومه مطالبه وه هغه د غپ اوله سره وه یعنی یو ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن دی جوړ شي چې دلته څومره اکسټرا جوډیشل کلینګ شوی دی چې هغې پته ولګېږي چې دا چا و څنګه و هغه هم لاندې جوړ شوی. زمونږ د میسینګ پرسنز مطالبه وه او هغه کښته خلک راغلي دي یعنی کورونو ته خو هم غیر قانوني طریقه باندې راغلي دي یعنی تر زرو پورې کسان او په زرګونو کسان اوس هم راورک دي. زمونږ بله مطالبه وه چې یعنی په عام ولس کې تشدد نه کېږي کرپې لګول بې ځایه نو دغه کارونه هم دوی لا نه دي بند کړي. دا لینډ ماینز والا مسله وه تر اوسه پورې هغه لینډ ماینز والا مسله هم دا چلیږي. مسله زمونږ نه دي لا حل شوي لږ او پیشف دا وشو چې د خلکو دغه مسله اوس د دنیا هر کونج ته ورسېدلې په دې مسله باندې یو مضبوط جدوجهد جاری شو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډی سپی دولس زره یو سره لس پنځه لزره اووه سوه شپېته دیار لزره پنځه سوه اتیا اووه زره اته سوه اتیا کیلو هرتز.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دې صوبې ګیس او تیل به د جدید ټکنالوژۍ په ذریعه راوباسي او آمدن به یې د صوبې د پرمختیا لپاره استعمالوي. خو اپوزیشن ګوندونه وایي له کومو سیمو چې ګیس او تیل وستل کیږي د هغو سیمو خلکو ته نه یوازې دا چې دغه ګیس استعمالولو سهولت نشته بلکې د دې د آمدن له ګټې هم بې برخې دي. په دې اړه نور حال د منور شان اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په دې صوبا کې بعد د ګیس او تیلو د رایستلو لپاره جدید ټکنالوژي استعمالوي او د دې آمدن بعد د صوبې په پرمختګ لګوي. بیګا د وزیر اعلی له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پانه کې راغلی چې د خالی په ورځ د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د اعلی پای په یو غونډه کې نوموړي د ګیس او تیلو د ادارې په کارکردګۍ د تسلی سرګندونه وکړه او یاد ادارې ته یې د هر ډول سهولتونو ورکولو ډاډ ورکړ. خو اپوزیشن ګوندونه وایي د ګیس او تیلو ګټې ځایي خلکو ته نه ورکول کیږي. په صوبایي اسمبلی کې د متحده مجلس عمل د کرک ضلع غړی بیا نثارګل کاکا خیل وای په هر فورم یې د خپل حق لپاره غږ پورته کړ خو لا هم بریالي نشول. دی وای
صرف د کرک نه 48000 بیرل روزانه تیلوزی یومیا او سره ور سره 400 ایم ایم سی بی دا ګیسوزی چې دا د موږ خبره وخت په دا خپل سره ګیس استعمالیږي د نه زیات دی او تقریبا 1200 ټن پر ډے ایل پی جی یوزي دا د مفتی دا د سبی دی خو دې مزه د کوار ډیویژن او د تر خلکو کم شته دی. نو 2013 نه 2018 پورې صوبایي حکومت کوار ډیویژن ته 5034 کروڑ روپۍ هم کمې ورکړي دي او نن کل تقریبا 2040 کروڑ روپۍ هم کمې ورکړي. نو موږ مجبور شولو جرګې مو مکړلې اخري یانه بلې کور ته لاړلو. نو موږ د امید سره چې انشاء الله د لږه مو فیور کې فیصله کوي.
میانه سرګول زیاتوی د ګیس او تیلو استلو لوجې په سیمه کې چاپیریال خراب شوه او ناروغي زیاتې شوې دي. دا راز له کوهاټه د صوبایي اسمبلی آزاد غړی امجد خان افریدی وای حکومت ورسره په دې منسوبو کې ځایي خلکو ته د روزګار ورکولو وعده هم کړې وي خو عملی نشوي. نو موري هم دا راز وویل
دغه ځنه د کوهاټ ډیویژن یومیا یو ارب روپۍ تل وفاقی حکومت د 10 جنوري وی مو 2041 کروڑ روپے دی کال نرو کئی سوبی تا 25 روپے تیل کال رو غلی دی مو تا 2041 کروڑ روپے دی دا کال نرو کئی دیتا تو سو سو چکو دا آواز تو سو بیچات کو چی آیا دا دری الکینا دا گوز دی فومی چی کم دا تیل گیس وزی دی بانی دی دا گوز دی لو حق نیستا نا خو مو بیام دی سو بای حکومت سرا میرا بانی وکرلا چی بجت پیش کدو تا مرکرو کنی کمو دا کوشش وی یمو د صوبایي حکومت بدنامي غوښتل نو مو هغه ځکه بجټ اجلاس کې ویته ویل چې دا پیسې فریز دي لهغه تاسو دا بجټ چې کوم پیسې کو دام نه شو پیسې کوله.
امجد خان افریدی زیاتوی وزیر اعلی محمود خان ورسره وعده کړی دا چې کوهاټ ډیویژن ته به ډیر زر د ګیس او تیلو د ګټې برخه ورکړل شي خو کدا سی ونه شي نو لیا د سیمو د صوبایي اسمبلی غړي با په ګډه د راتلونکو لپاره لای حمل جوړوي.
د مشال رادیوی مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسوش وې محبت لاړې لاړې د کوڅوش وې محبت
دا شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سبا د کل پورس په دوه ورځنۍ دوره قطر ته روانېږي او نوموړی به په دوحه کې د دغه ملک امیر او وزیر اعظم نه علاوه د نورو اعلی چارواکو سره هم په خپل منځي مرستو د پاکستانیانو لپاره په دغه هیواد کې د روزګار په مواقعو خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله نه اورو.
د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د تیر زیارت په ورځ 19 خبری غونډې ته ویلي ول چې وزیر اعظم عمران خان د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی په بلنه په دوه ورځنۍ دورې دوحه ته روان دي او د وزیر اعظم په حیث د عمران خان د قطر د ډومبۍ دوره ده. د نوموړي وینا وا دا وایي خپل سفر پر مهال وزیر اعظم عمران خان به د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی او وزیر اعظم شیخ عبدالله بن نصر سره بیل بیل ملاقاتونه کوي او ورسره به خپل منځي مرستې او تجارت زیاتولو په شمول 100,000 پاکستانیانو لپاره په قطر کې د روزګار موقع برابرولو په حق له ورسره خبرې کوي. د ذکر ده چې د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي د تیر کال دسمبر په 13مه د قطر ایو ورځنۍ دورې پر مهال د یاد ملک چارواکو سره 100,000 پاکستانیانو لپاره په قطر کې روزګار موقع برابرولو په شمول د سیمې په حالاتو خپل منځي اړیکو او افغان امن عمل خبرې کړې وي. خو د بارانو چارو کارپو اجاز خټک وایي پاکستان دا وخت په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی او عمران خان په حکومت کې راتلل وروسته دا کوششونه شروع کړي چې ملګری ملکونه ورسره په دې سخت وخت کې مرستې وکړي.
پاکستان اقتصادي حالات او هغه ته یک دم د ایمرجنسی کې کیس ضرورت دی. هغه مختلف لارې خپلوي، سعودي عرب کا، یوئی کا، چین کا، ایم ایف سره خبرې کوي، نو دا ټول لارې ګوري. اوس قطر هم د هغه تسلسل یو د رخ کاری ځکه چې یو ډېر اهم ملک دی او کیسی لري پاکستان ورسره تعلق دی. خو دې کې یو ایشو دا راځي چې قطر او د سعودي عرب
وزیر اعظم عمران خان د روان میاشتې په درېمه نیټه په دوه ورځنۍ دوره ترکی ته هم تللی و. له دې وړاندې نوموړي د تیر کال په نومبر میاشت کې د ملیشیا او چین دورې هم کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د قبایلي ضلع کورمې اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې د ړنګوشو کورونو په اړه سروې ناسمه ده. د دوی په خبره په سروې کې هغه کورونه شامل نه دي چې له قدرتي افتونو له وجې زیانمن شوي. دوی له انتظامی غوښتنه کوي چې په سروې کې دغه کورونه شامل کړی شي، خو د کورمې انتظامی چارواکي وایي دا ناسمه خبره ده او د ټولو کورونو یو شان سروې کوي. نور تفصیل د طارق اورگزینا.
د تخته اوسیدونکو او متاثره کس سید راهی وای په 2013 کال کې چې کله هلته پوځي عملیات پیل شول نو کله پر خودلو او خوندي سیمې ته کډه کړه، خو چې بیا واپس راغلو نو کورې باد باران وهلې وو او د اوسیدو قابل نه وو. ځایي اوسیدونکو زیاتوي وو چې په سروې کې په دغه خبره نوم نه لیکل کېږي چې کورې د سوځېدو او یا په ګلو نه بلکې د قدرتي آفتونو له کبله زیانمن شوې دي.
ما درخواست وکړو تحصیلدار صاحب ماته اکسپټل او سی ایل سی پی والا تما ورکړلو درخواست. تحصیلدار صاحب بشک مونږ ته
کوله خو دروسته نه چا ورته ویل چې دا کور خو وران شوی نه دی دا خو چا وشتلی نه دی خو سوی نه دی نو اصل کې هغه زمونږ کور چې کوم دی هغه د سیلې او د باران د وجې رویدلی دی زه وایم چې د چا کورونه د سیلې او د باران د وجې ړنګ شوی دی دوی ته د خپل حق ورکړی شي او دوی ته د کورونه جوړ کړی شي
په منځني کورمه کې د نړېدلي کور په سر لا ځایي متاثرینو سره د مرستې لپاره سروې تر کال وړاندې شروع شوې ده دا سروې تر کېدو وروسته حکومت ځایي متاثرینو ته پر مکمله توګه د ړنګو لپاره 1,00,000 او د لږ نقصان په بدل کې 1,08,000 روپۍ ورکوي د حج خیلو انجینیر عبید چمکنی له حکومت غوښتنه وکړه چې په دغه سروې کې څوک دې هم له پامه ونه وستل شي
هغه دوباره راغلو دغوی کورونه څو هغه شانډو هغه باد باران ووهلو زلزلې ورباندې راغلي مطلب هغه د اوسېدنو قابل نه و هغو دپاره د حکومت نه دا مطالبه ده چې هغوی د دې سروې وکړلی شي هغوی ته د دې پراپر خاص صحیح موضوع ویل کړي چې هغوی خپله زندګي سره مخکې صحیح طریقې سره روانه کړي
بل خو د منځني کورمې تحصیلدار بشیر احمد دغه خبره منلو ته تیار نه دی چې ګنې په سروې کې یوازې د هغو کسانو نمونه اچول کیږي کومو چې کورونه د جنگونو پر وخت په ګولو او یا د وسلوالو لخوا سوزول شوي دي
دا غلطه خبره دی مو کور باندې ودرېګو چې کم ډیمیج دی هغه باران غورځولي څه دی هغه مو کور اخستی دی مو سره انجینیر وي ښه پورا ټیم وي اټولی ګوري او یو سیستم ورته چلو مخبل افسرانو
په منځنی کورما کې زیاتره برخې له وسلوالو پاکې کړل شوي او هلته کې حکومت واک بحل شوی او ورته بې کوره شوي خلک هم ورستنه شوي دي طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي
اوریدونکو په اسلام آباد کې خبریالانو د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره پر وخت رسنیو له مالکانو غوښتنه کړې چې په غیر قانوني توګه د کارکونکو له ادارو نه نو باسي خو د رسنیو مالکان وای له حکومت کم اشتهارات ملاوي کې ځکه مجبور دي چې د کارکونکو په شمیر کې کمی راولي بلخوا وفاقي حکومت وای مطبوعاتي ادارو ته اشتهارات ورکولو لپاره یو نوې پالیسي جوړوي تفصیل د احمد الله نو
د راولپنډۍ او اسلام آباد خبریالانو تنظیم آر ای یو جی د یو شخصي ټلویزیون ایکسپریس ټی وی مخې ته د مظاهرې تابعا کړې وه او د یاد ټلویزیون له مالکانو څخه یې وغوښتل چې په جبري توګه د کارکونکو له نوکرو نه لرې کوي د آر ای یو جی مشر مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل چې یاد ټی وی چینل یو څو میاشتې وړاندې هم خپل ځینې کارکونکو نه صرف په جبري توګه د نوکریو څخه لرې کړي وو بلکې پر وخت تنخواګانې هم نه ورکوي نو د مظاهرې د لارې د رسنیو مالکانو ته پیغام ورکوي چې خپل کارکونکو سره دې
ایکسپریس نه چې زموږ سره ملګری دي هغه ته دا میسج ورکړی چې د منیجمنت له طرفه چې تاسو ریزاین وکړئ په بلینک پیپر باندې پاکي دا ولیکئ چې زموږ کورنی مسایل داسې دي داغه په وجه موږ ریزاین ورکو دا خو د ملک د قوانینو خلاف ورزي ده د لیبر لاز هم خلاف ورزي ده چې ورکر ته داسې نشي باره کولای
د ذکر دا چې د تیر کال په اخري دریو میاشتو کې په اسلام آباد کې خبریالانو د ایکسپریس ټی وی جیو ټی وی ډان ټی وی کیپیټل ټی وی او بول ټی وی په شمول د ځینې نورو چینلونو مخې ته مظاهره کړې وه او غوښتنه یې کوله چې د رسنیو مالکان دې نه صرف خپلو کارکونکو ته پر وخت تنخواګانې ورکوي بلکې په جبري توګه دې د نوکریو څخه د لرې کولو نه ډډه وکړي بلخوا د رسنیو مالکان دریز لري چې د موجوده حکومت لخوا ورته ډیر کم اشتهارات ملاويږي نو په خساره کې روان دي او نشي کولای چې په زیات شمیر کې کارکونکو ته تنخواګانې ورکړي نو ځکه ملازمین د نوکرو څخه لرې کوي په مظاهره کې موجود د هزاره خبریالانو تنظیم سیکرټری جنرال لقمان شاه وایي که د رسنیو مالکانو په جبري توګه خپل کارکونکو کې د نوکرایو نه لری کولو لړۍ و ندروله نو خپل مظاهرو ته به دوام ورکوي
زمونږ ټول میډیا تنظیمونه نېشنل پریس کلب پی ایف یو جی آر ای یو جی اپنټ ټول د دې سره موږ د تمرګری جوړ شړیو د دې لپاره موږ قانوني جنگ بم کوو عدالتونو دروازې ته موږ جو او پارلیمنت مخکې به احتجاج کوو
د تیرې نه یا سه شنبې پورز د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري په کراچۍ کې مطبوعاتو ته ویلي وو چې د رسنیو مالکانو به دریز لرلو چې د اشتهاراتو په مد کې د حکومت په ذمہ پاتې پیسې ورته نه دی ورکړی شوی نو ځکه کارکونکي له نوکریو څخه لري کوي. حکومت په فوري توګه 50 کروڑ روپۍ د یادو ادارو مالکانو ته ورکړي چې خپلو کارکونکو ته پر وخت تنخواګانې ورکولو سره سره دوی د نوکرو څخه هم نه لري کوي، خو دې باوجود د مالکانو په پالیسو کې څه بدلون رانغلی. د فواد چودھری په وینا چې حکومت مطبوعاتي ادارو ته اشتهارات ورکولو لپاره یوه نوې پالیسي جوړوي چې تر مخه به یې هغه ادارو ته اشتهارات ورکوي کوم چې پر وخت خپلو کارکونکو ته تنخواګانې ورکولو سره سره د مزدورانو د قانون خیال ساتي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د منور شان اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لاریون کوونکي د دغې غورځنګ د مشر منظور پښتین په قیادت کې نن له بنو د شمالي وزیرستان خسور سیمې ته ورغلي وو او هلته یې په یوه احتجاجي جرګه کې د هغه کورنۍ حال واخیسته چې له ادعاو سره سم امنیتي ځواکونه یې کور ته بې له اجازې ورننوتلو. امنیتي ځواکونو او انتظامي په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د یو کال تیرېدو باوجود د دوی غوښتنې منل شوې نه دي. تیر ورځ له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې نوموړي وویل چې د خپلو غوښتنو ترمن کېدو به پرامن احتجاج جاري ساتي. حکومت وایي د دې غورځنګ زیاتره غوښتنې منل شوې دي. وزیر اعظم عمران خان د سایبال د وژنو د پیښې پلټنو امر کړی او ژمنه یې کړې چې د ککړو کسانو خلاف به سمدستي کاروایي کوي. د خالی په ورځ د پنجاب پولیسو وویل چې د تراګرۍ ضد څانګې کارکوونکو په سایبال کې په یوه خطه کې 4 مشکوک وسلوال وژلي چې پکې د یوې کورنۍ 3 کسان شامل دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي چې په صوبه کې د تیلو او ګیس آمدن به د صوبې په پرمختګ کې کوي. نوموړي دا خبره پرون د توانایي په اړه جوړه شوې یوې غونډې د مشرۍ پر مهال وکړه. اپوزیشن ګوندونه وایي په دې آمدن کې ځایي خلکو ته برخه نه ورکول کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو لپاره نن د امیدوارانو په توګه خپل نمونه ولیکل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د فیصلې له مخې به په دغه هیواد کې ولسمشر انتخابات د روان کال جولای په 6 کېږي. په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپ لاین د چاودنې د وجې د وژل شوو کسانو شمېر 3 ته رسېدلی. د جمعې په ورځ شوې په دغه پیښه کې نور 4 کسان جوړ شوي هم دي. د مکسیکو حکومت د دې پیښې تحقیقات کوي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخې په دې ریپورت کې اورو.
آج ورځپاڼه خپل درې کې لیکي د ملګرو ملتونو ادارې د یونیسف د یو رپورت تر مخه پاکستان کې 9.6 میلیونه ماشومان د غذایي کموالي ښکار دي. او د لړ کې پاکستان په نړۍ کې دریم ملک دی چې چرته ماشومان ته د غذایي کموالي مخه ده. اداره کاږي کمزوري ماشومان هر وخت د ناروغۍ ښکاریږي او تعلیم کې هم د نورو صحتمند ماشومانو نه شاته پاتې شي. ادارې په انچ د غذایي کموالي ښکار 46% ماشومان په کلیوالو سیمو کې دي او په ښاریو کې 10.5% ده. خو د اطمینان وړ خبره دا ده چې وزیر اعظم د دې صورتحال ادراک لري او د دې څرګندونه خپل وړومبي خطاب کې هم کړې ده. اداره وایي په دومره غټ چیلنج قابو موندلو لپاره مرکز سره صوبو او غیر سرکاري تنظیمونو له به هم دې لړ کې خپل رول لوبول وي او په دې اړه به آگاهي هم خپرول وي چې خلکو ته د دې مسلې په اړه احساس وشي. په همدې موضوع د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان د نیم نصیحت د غذایي کموالي ښکار ماشومانو د مسلې ذکر وزیر اعظم عمران خان خپل خطاب کې هم کړی و. د دې نه هیله کېدای شي چې څنګه به اخیستل کیږي. اداره مخکې کې ماهرین وایي چې غذایي کموالي مسله د ضروري او ښه خوراک د نه اخیستو له وجې کیږي. داسې په ماشومانو الټې او دس لګېدل د دې یوه غټه وجه ده، ځکه چې د ناروغۍ له وجې د ماشومانو بدن نه غذایي اجزا لاړ شي او هغه ماشومانو نه هم چې ښه خوراک ورکړی شوی وي. ورځپاڼه د کمی صحت وزارت په حواله زیاتوي چې د غذایي کموالي ښکار ماشومانو شره کمولو اړخ ته یې توجه ده او دا یقیني کول غواړي چې ټولو ماشومانو ته مناسب خوراک ورکړی شي. ورځپاڼې په وینا نورو مختلفو رپورټونو د غذایي کموالي او الټې او دس کار ماشومانو مسله دې سره تړلې چې پاکستان په نړۍ کې د مور پی ورکولو کې د ټولو کم شره لري او یوازې 50% خصي ماشومانو ته خپل پی ورکوي. فارمولا او چوپیو کې اوبه استعمالیږي او پاکستان کې ډیره لږه آبادی د صفا اوبو پور رسایي لري. ادارې اخره کلی کې دا مسله سنجیدګۍ سره خصل پکار ده. یو کام هم د نیم نه زیات د غذایي کمښت کار ماشومانو سره د پرمختیا هیله نشي کولی. دا یو المیه ده او د دې مخنیوي لپاره به په هنګامي بنیادونو کار کول وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پېښور پوهنتون پر زده کوونکو د پولیس لخوا د شوي تشدد په اړه جوړې کړې شوې پارلماني کمیټې وزیر اعلی محمود خان ته رپورٹ وړاندې کړی دی. په دې رپورٹ کې پولیس او د پیښور پوهنتون انتظامیه ذمہ وار ګرځول شوی. ادارې وایي چې د ذمہ وارو پر سر سخته کاروایی پکار ده. ادارې په وینا په اصلي توګه په پلټنو کې دومره وخت نه و لګېدل پکار. اوس کمیټې رپورٹ راغلی، د دې په سفارشاتو عمل درآمد د حکومت ذمہ واری ده. ادارې لیکي کمیټې د هاسټلو او آفیسونو په اړه کم سفارشونه وړاندې کړي. دا داسې معاملات دي چې سنجیدګۍ سره پرې عمل درآمد وکړی شي چې د پوهنتون تعلیمي ماحول وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنسی لیکي افغان طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګني دوی په اسلام آباد کې د امریکا او افغان حکومت سره د افغان سولې په اړه خبرې کوي. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د راتلونکي جولای میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي او ښایي ګڼ امیدواران په انتخاباتي عمل کې مخې ته راشي. د دغو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. رویټرز خبری ایجنس لیکي د افغان طالبانو مشرانو ویلې په رسنیو کې داسې راپورونه دي چې دوی به په اسلام آباد کې د پاکستان، امریکا او افغان حکومت له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي، خو دوی دا وړاندیز رد کړی او دا یې هم ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي. د افغانستان سوله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د وزیر اعظم او نورو مهمو حکومتي چارواکو سره د افغان سولې په عمل کې د پاکستان په کردار او رول بریکریتی. د طالبانو یو مشر رویټرز ته د نوم نه خوډلو په شرط ویلي دوی افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي، ځکه چې افغان حکومت د دوی غوښتنې نشي پوره کولای نو ځکه ورسره خبرې هم نشي کولای. بلخوا امریکا وایي د افغانستان د سولې مذاکراتو کې باید افغان حکومت هم وي او د خبرې د دوی په مشارکې کې سرته ورسي، خو طالبانو له حکومت سره د خبرو نه یو ځل بیا انکار کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره تیاریانې روانې دي. د دغو انتخاباتو لپاره یو شمیر پخوانیو حکومتي چارواکو ځانونه د کاندید په توګه اعلان کړي. د تیرې جمعې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړ. حنیف اتمر چې په دې وروستیو کې ځان د حکومت نه جدا کړ، انتخاباتو ته د ودرېدو د فیصلې په اړه وایي دی غواړي چې د ولسمشر غنی د حکومتي بد انتظامۍ نه خپل هیواد وژغوري. بلخوا ولسمشر غنی هم ښایي چې په دویم وار په انتخاباتو کې برخه واخلي او د اتوار په ورځ خپل کاغذونه جمع کړي. په نورو پخوانی حکومتي او امنیتي چارواکو کې رحمت الله نبیل او سلمی رسول هم شامل دي. د دغو انتخاباتو لپاره د امیدوارانو د نوملیکنې عمل نن د اتوار په ورځ پای ته رسیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د فدرالي ادارو د ځنډ ختمېدو لپاره د کډوالۍ په برخه کې ځینې وړاندیزونه وکړل. ټرمپ خپل نوی پلان چې پکې کډوالو ته ځینې امتیازات په پام کې نیول شوي په دې شرط وړاندې کړ چې له مکسیکو سره د دیوال بجټ منظور شي. خو د امریکا د استازو جرګې مشر د ولسمشر ټرمپ تر وینا مخکې ویلي وو چې یاد پلان د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل د سفی الله ستانک سیناور.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د یو شمیر فدرال ادارو د ځنډ د پای ته رسولو لپاره ځینې نوي وړاندیزونه وکړل چې د ناثبت شویو کډوالو موقتی ساتندوی معافیت یو برخه ده. ټرمپ د شنبې په مازیګر په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او یو وار بیا یې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو لپاره 5,200,000,000 ډالر غواړي. ټرمپ هیله وښوده چې له کډوالو د ساتنې او په خاصه توګه د بې اسناده کډوالو لپاره د اسانتیا د برابرولو په برخه کې د نوی پلان له کانګرس یو میاشتنی کړکیچ پای ته ورسوي. په واشنگتن کې دواړه خواوې باید سره کښېني، یو بل ته غوږ شي، په یو بل دې باور وکړي، یوې لارې ته سره ورسیږي او د مسئلې هواره پیدا کړي.
solutions.
ولس مشر ترامپ ویل د امریکا د کډوالۍ سیستم ډیر مات دی او د نن غواړي کانګرس ته داسې لار وړاندې کړي چې د حکومت ځنډ پرې پای ته ورسیږي او د امریکا د سویلي پولو ستونزې حل شي. ترامپ ویل نوی وړاندیزونه له متخصصینو سره تر مشورې وروسته ترتیب کړي. هغه د خپل پلان ځینې برخې داسې بیان کړي: $800 million بیړنۍ بشري مرسته، $850 million مرسته چې د مخدره موادو د لټولو او عبوري سیمو د امنیت لپاره لګول کیږي، 2000 قانون پلي کوونکي او پولیساتي مامورین او د کډوالو لپاره د 500 قضایي پلاوي ګمارل، څو د کډوالۍ شاته پاتې شوې 900 قضیې حل کړي.
The court backlog of, believe it or not,
Congress de Mexico popula ki da America la khwa da diwal da jurawulo la para da Trump la ghuktani sara mukhalif da ichi la amale la nigdi saluro unay rahisi da federal idaro shaw khwa ato la ko karkun ko ta mash na da warkal shaway aw idari tarli di kho Trump wel ti da America da sanajir ki da jumhuri ghuktun ko mashar Mitch McConnell weli hamda unay ba pa de musawidi rai giri wakri. د ټرمپ تر دې وینا مخکې د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي چې د ډیموکرات غړیتوب لري په یو بیان کې وویل د ولسمشر ټرمپ وړاندیزونه د منلو وړ نه دي او امریکایانو ته پکې نیک نیت نه لیدل کیږي. هغې وویل ګمان نه کوي چې د ټرمپ وړاندیز دې په سنا کې کافي رایې واخلي. د امریکا د فدرال ادارو یو څلورمه برخه له کاره لویدلې ځکه ولسمشر ټرمپ پیسې پرې بندې کړې دي.
اوریدونکو د افغانستان د سولې عالی شورا تمه لري چې له پاکستانی چارواکو سره د زلمی خلیزاد خبرې بعد افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د سیمې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که ښاغلی خلیلزاد وتوانېږي چې د پاکستان له لارې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي، دا به یوه لویه لاسته راوړنه وي. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان نه اورو.
په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوخت دی، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه خبرې به د هیواد د سولې په اړه بې تاثیره نه وي. د دغه شورا مرستیال ویان عزیز الله دین محمد وای دوی تمه لري چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې به اسلام آباد صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې د بریالیتوب یوازنۍ لاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي او هیله یې وښوده چې پاکستان به د زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې دغه زمینه برابره کړي.
خبرې به تر یو حده پورې په دې موضوع کې مؤثرې واقع شي او هغوی به دې ته ورسوي چې افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. لویه خبره همدا ده چې پاکستان ډېرې پاره واچوي چې طالبان ډېرې د خبرو د پاره واچوي. دا به غټه غوښتنه وي او داسې یو سوله غواړو چې هغه رښتیا نه وي.
ښاغلی خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته د پنجشنبې په ورځ له پاکستانی چارواکو سره د لیدنې په هدف اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په اساس ښاغلی خلیلزاد د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي او دغه دو پاکستانی چارواکو له نوموړي سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به همکاري کوي. په ورته وخت کې پاکستانی خصوصي جیو تلویزیون راپور ورکړی چې خلیلزاد او قریشي توافق کړی چې د خبرو بل پړاو کې به چې په پاکستان کې ترسره کیږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ به وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجدوای کچېرې پاکستان طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میسته کې نه وي، د نوموړي په باور دا به د سولې په بهیر کې د زلمی خلیلزاد یو بدیالي توب وي. طالبان په اسلام آباد کې د مذاکراتو لپاره حاضر نه دي، خو کچېرې پاکستان وتوانېږي طالبان متقاعد کړي چې په دغه هیواد کې د افغان حکومت له استازو سره مذاکرات وکړي، په هغه صورت کې ویلی شو چې خلیلزاد به بریالی وي. البته منظور د خبرو له هغو کسانو سره دی چې د طالبانو له لوري د خبرو کولو صلاحیت ورکړل شوی وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د افغانانو په مالکیت د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د امریکا له لوري د افغان سولې لپاره هلو ځلو هیلې زیاتې کړې، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې بلل کیږي او دا هغه څه دي چې تر اوسه هم طالبان ورته چمتو نه دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
په یونی مو بجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو
اوریدونکو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی وای حکومت ژمن دی چې له هیواد به نشئی مواد ختموي او تعلیمي دارو کې بعد د نشو مخنیوي کوي. حکومت په دې لړ کې د میندو پلرونو او استادانو نه هم د خپلو ذمہواریو پوره کولو غوښتنه کړې ده، خو څېړونکي وای حکومت دا ډول ژمنې وړاندې هم کړي او تر اوسه یې په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. په دې اړه نور تفصیل د منور شان اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شهریار افریدی وای حکومت ژمن دی چې هیواد به په هر حال کې له نشئی موادو پاکوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې په تعلیمي ادارو کې د نشئی موادو د مخنیوي په اړه یو سیمینار ته وویل. په دې لړ کې له میندو پلرونو او استادانو هم غوښتنه کوي چې ځوانان له نشو منې کړي. بلخوا خبریال مدثر افریدی وای حکومت وړاندې هم دغه شان ژمنې کړي خو ډېرې کمې یې عملي کړي دي.
ما ماشومانو سره ما خبرې وکړې، زه به ماشومانو ورته زه کوم چې شلو کالو نه کم کسان بیا دي سکولونو کې استادان نشته. ګورنمنټ سکولونو کې چې زه له کوتلو د نورو پرتو کې خبرې ورته وکړم، هغه وایي هغه نه خوب نه ورځي ځوانان دي علاقه کې هغه سره کینی نو دوی به سره یو بل سره ډسکشن کوي، پام غلطې لپاره ته نشه کوي. دا ډېر مشران وایي که نه چې یاره خدمت کار کړه ته الله ته هیڅ هم کړي
مدثر افریدی زیاتوي که حکومت د تعلیمي ادارو د نیمګړتیاو پوره کولو ترڅنګ د نشئی موادو د سمګلینګ او خرڅلاو مخه ونیسي نو په دې مسلو قابو موندل هیڅ ګران نه دي. د نفسیاتو ماهر ډاکټر افتخار حسین شاه وای ځوانانو او په خاصه توګه د تعلیمي ادارو په زده کوونکو کې د 400 پوډرو نه زیاته آیس نومې نشه عامه شوې ده. نوموړي وویل
تعلیم نه لکانم دي چې نه قائم دي او چې کم کسان چرس کل یا هیروین کل هغه اوس آیس هم کی یو پکې د اډکټسي عمر او تیرا ټیبلټس دي چې هغه د انټمفټامین او د کیفین او د دې کمبینیشنز وی او د دې سره سره ډېر سیویر ذهني یعنی هغه سایکوټیک اپیسوډ یا سایکوسیس یا لیونتوب مرضونه مطلب دې چې په دې شکل کې راخکار او راخکار شي دي دا چې دې استعمالي په خدا را چې دا پر ستور شپه کیږي
ډاکټر افتخار حسین شاه زیاتوي چې په آیس نشه اخته کسانو کې بېځایه ویره او په خلکو شک کول زیاتېږي، خوب یې کم شي او سمودا وروسته یې دماغي توازن خراب شي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلي غاړې
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاړی لاړی د کوچوش وی محبتا
د شاعرانو زمزمی
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګی د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ډان رسپنل کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې په لک تر لک درو اقتصادي مرکزونو د زر تر زره کار پیل شي. د چارواکو په خبره تر چین پاکستان اقتصادي پروژې لاندې مرکزونه به د روان کال تر جون پورې د تعمیراتي کارونو پیلولو تیاریانې سرته ورسیږي. تفصیل د انیسا اجمل ناور.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري پر 13مه په یوې غونډه کې تر چین پاکستان اقتصادي پروژې لاندې د راتلونکو څو کلونو لپاره څلورو مهمو ځایونو ته لومړیتوب ورکولو خبره کړې ده او امر یې کړی چې د روان کال د جون تر پای پورې دې پر لږ تر لږه دریو ځانګړو اقتصادي مرکزونو کار پیل شي. دا څلور ځانګړي اقتصادي مرکزونه به د خیبر پختونخوا پر شکه، د سند صوبې په دابیجی، د پنجاب په فیصل آباد او اسلام آباد کې جوړیږي. دا نو سپنلي کې غونډې ته ویل شوي چې د رشکه په اقتصادي مرکز په دوو یا دریو میاشتو کې دننه په کار پیلولو سره به د روان کال تر جون پورې د تعمیراتي کارونو پیلولو تیاریانې مکمل شي. وزیر اعظم عمران خان دا هدایت هم ورکړی چې د اقتصادي مرکزونو د دې پرمختیا په برخه کې د چین سرمایه کارانو ته د پاکستان ټیکسونو پالیسۍ سهولتونو او د تجارتي وړاندیزونو په اړه جزئیات ورکړل شي. دان وسپانلې کې وزیر اعظم غواړي چې تجارت اسانولو په برخه کې په سمدستي توګه اقدامات وشي. دا خبره دی د چین تاجرانو سره هم شریک کړل شي. وزیر اعظم عمران خان د سرمایه کاری مشر ته امر کړی چې د سلورو اقتصادي مرکزونو د زر تر زره پرمختیا لپاره دی له دې سره جامع وړاندیزونه شریک کړي. په غونډه کې وزیر اعظم ته ویل شوي دي چې د کر کروندې په اړه نوې جوړه شوې ګډه کاري ډله به د فروری پر 15مه په بیجینګ کې له چارواکو سره وویني. دان وسپانلې کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي دي چې د چین چارواکو د پاکستان په زراعت پوښتنې راپورته کړي دي او څېړونکو اندېښمن دي چې پر کر کروندا تکیه کوونکي هیواد ولې د فصلونو مستقله نظام او پیداوار نه لري. دان وسپانلې کې د پاکستان وزیر اعظم د سی پیک تجارتي مشاورتي شورا منظوري هم ورکړې ده چې پکې باید د تاجرانو اگزیکټیوز، د اقتصادي ادارو مشران او د تاجرانو د خونو استازي شامل وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی مبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مبجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د خیبر قبایلی ضلع باڑی خبریالانو مرکز یا پریس کلب چاری صحافیانو ته وسپارل شوې. په سیمه کې د پوځي عملیاتو له وجې تیرو لسو کلونو راهیسې پریس کلب شړ پروت و. د باڑی خبریالان په دې ګام خوشاله دي او وایي چې له اوږدې مودې د نامنې وروسته به صحافتي هلو ځلو ته دوام ورکړي، خو دوی په پریس کلب کې د سهولتونو د نشتوالي شکایت هم کوي. تفصیل د فرهاد شینواری نو.
د خیبر قبایلی ضلع باڑی پریس کلب خواوشا لس کاله پس خلاص کړل شو. دغه پریس کلب امنیتی ځواکونو او انتظامی چارواکو خبریالانو ته حواله کړ. دلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو جګړو له امله صحافتي هلې ځلې ودرېدلې وې، خو اوس پکې خبري غونډې بیا شروع شوې. د باڑی پریس کلب صدر خیالمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې د تیرې بدمنې په وخت خبریالان د سخت تکلیف سره مخ شول، خو خپل کاری جاری ساتلای.
په 2009 کې بیا موږ څومره ملګری دي صافیون دي دا شفت شو پېښور لا څوک په کمزې کې څوک بندوبسي لا کوله لړل او الته کې غریبونو یو ځنه چې کم ریپورتینګ کولو په ډایرکټ زون کې بیا پاغه کې د موږ ډېر مرګري چې کم دای په د هغه کې لکه محبوب شاه شهید شو، نصر الله شهید شو، هم داسې چې کم دای د موږ نور مرګري په نور ایجنسو کې په قبایلی ایجنسو کې غو باندې بمی پېښه وشوي. نو دغه سي موږ مرګري د منځه یوړل. بیا دغه مرګري ډېر په احتیاط سره تر نن وخت پورې الحمدلله موږ مرګریو حوصله نه بیللی واغا کوي لګیا دی په دای لوکا کې ریپورتینګ کوي لیکل کوي.
د باڑی یو بل خبریال علی اختر اپریدی وای
چې دلته موږ کم بنیادی کم ضرورت دی هغه دی بجلی او دی اوبو دی. دلته موږ دی اوبو دی بجلی نشتواله دی وسره دی ټول نه غټه مسله د صحافیونو لپاره چې دوه هغه دی انټرنیټ تو دلته چې دی انټرنیټ ایکسچینج دی هغه په مکمله توګه بندې په تیر شوي حال بعدو حالاتو کې چې دی متاثر شوی دی. نو موږ چونکې صحافیون یو دی موږ ټول کور چې دی هغه دی نیټ سره دی موږ دی بجلی سره دی. نو موږ له دغو دوه شیانو انتهایی ضرورت دی.
د باڑی او زیتن دولت خان اپریدی وای دغه پریس کلب د سیمې د خلکو په بیا بحالۍ کې خ رول ولوبوي.
دی ډیر زیات نقصانات شوی دی، په تعلیم کې مشوی دی، په صحت په اولې سره مشوی دی، کاروبار هم تباہ شوی دی، خلکو کورونا مړنګ شوی دی، ځکه چې دغه په ذریعہ باندې به چکم دی سمرا چې متعلق افسران دی، مشرون دی، کاغا سیاسی مشرون دی، کاغا بیوروکریټس یا غولب دی دغه خلکو د اواز ورسی او سمرا چې ستونزې دی هغه ډیر په خطرې کې باندې دی دغه په کوشش باندې دی دغه په ذریعہ باندې غول ورسی او دغه به چکم دی د حل کولو کوشش وکړي شي.
چارواکي وایي په باډه کې په مرحله وار توګه ولسی ادارې بیا پرانستل کیږي او یو شمیر پرمختیایي کارونه پکې روان دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو ازو د مومندو یکغون سیمې ته چرته چې د قبایلي ضلعو په ګډون د صوبې نورو برخو پښتون شاعرانو یوه مشاعره وکړه. په مشاعره کې ګډونوالو د یووالي کلامونه وړاندې کړل. د دوی په خبره داسې مشاعرې په نورو قبایلي ضلعو کې هم پکار دي او باید ټول پښتانه شاعران پکې برخه ولري. دغه مشاعرې ته د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی هم ورغلی وو. نو راځي چې تفصیل ترې واورو.
دا مشاعره د یکاون په پوسټ ګریجویټ کالج حال کې وشوه چې د نزدین علاوه د لور سیمو شاعران لکه بغدزاده، دانش اقبال، شاکر عباسین، یوسفزی حسین، احمد صادق او د عنایت الله ضیا په شمول یو شمیر شاعران هم ورته رابلل شوي. د مشاعرې جوړونکي شمس مومند وویل چې هغه له ډېره وخته غوښتل چې اوس فاټا په صوبه کې شامل شوي، نو د ټولې خیبر پښتونخوا شاعران راوغواړي او د مینې او د یووالي غزلې پرې ووایي.
او خاص کر چې کوم انضمام شوی دی چې څنګه مونږ ټاپک ورکړی دی چې زه د پښتون د قافلو سره ځم، نو دا غي بنیادی مقصد دا چې اتحاد شوی دی. موږ له پخپلو کې هم اتحاد پکار دی، موږ له پخپلو کې هم اتفاق پکار دی، موږ له مینا پکار دی، موږ له رولی پکار دی. د مومند خلکو ته دا خودل چې نور پښتانه تاسو ورونو دي، هغه په تاسو خپکی کې تاسو لراځي او هغه تم دا خودل چې دوی تاسو ته چې په اسره باندې دي، دوی تاسو ته تمدار دي، دوی تاسو ته خوشحالي دي.
د نظم مشهور شاعر بغدزاده دانش هم مومند ته په اول وار راغلی. دا هغه وینا و چې لدی وړاندې دا هغه خیالات ته مومند لپاره داسي چې ګنی دلته به شعر اوریدونکو ډیر کم وي، خو خبره ورته بيخي الټه ښکار شوه. نو هغه څنګه
خبر دلته یو سیبل ډیر جات خوند راکو چې یو څو غزلې ما شروع کړې، نو دیو زما سره د ویلې د لاندین لکه زما سره د لکانو غزل وایو کنه، ما به یو شعر په دې برس مکمل کاو. نو دغه د سیلګ نشنا غونته کې راته ښکار شو د دې ځګي حالت، چرته حالت د جام او د جانان وي، چرته حالت د ګل او د بلبل وي، چرته د بام حالت وي، به چرته وینې وي، چرته ټوپک وي، چرته ملای کیږي. نو چې دغه موضوعات دلته دي، نو دغه هم اثرات هم دغه زیات دي. دلته
د شغلې وسیدونکو ځوان شاعر افسر الملک افغان وای چې لکه په غرونو کې فرق شته، ممکن ده په سوچونه کې هم لږ ډیر فرق وي، خو درد د ټولو پښتنو یو دی. څو خبرې او ورستی ور په خپل یو مشهور کلام هم داسې وي
که په شانګله کې څوک ډیر د خایست او د ټنګ ټکور او د بنگړو ذکر وکړي، نو کېدای شي په مومندو کې د بم او د بارودو د کاروبار ذکر وکړي. دغه فرق به په نظر راځي. سوچ جانان راځي راځي زب سرتور یما، مونږ کې چتوان راځي راځي زب سرتور یما، زما بخمل ګېډې ګېډې زلف فیرنګو استه چې عجب خان راځي راځي زب سرتور یما، نیم شال لون شو مستا شړې لمدولې دا بیا چې باران راځي راځي زب سرتور یما، د قندهار د پیغلې چغه تر خیبر راغله زمونږ چې ځوان راځي راځي زب سرتور یما، او دا غټي غټي رانی اوخ کې دا سبق ورکوي چې می افغان راځي راځي زب سرتور یما.
د کالج په دغه حال کې ل یو زرو زیات ځوانان راغون شوی او د ملمنو شاعرانو د نازون لپاره د هغوی په کلامونو د خوشحالي څرګندونه وکړه. چې راغلی ملمنو ورسره ژمنه وکړه هر کله چې ورته د محمدونه دراتک دعوت میلاو شي خامه خبر راځي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکغون.
د خبرونه په پای کې او زل بیا لند خبرونه د منور شان اورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ نن د دې غورزنګ د مشر منظور پښتین په قیادت کې له بنو د شمالي وزیرستان خیسور سیمې ته لاړل وکړ. هلته جلسه وکړه. په یوه احتجاجي جرګه کې د هغه کورنۍ حال واخیسته چې په مبینه ډول یې امنیتي ځواکونه کور ته بغیر د اجازې ورغلي. امنیتي ځواکونو او انتظامیې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین وایي چې د یو کال تیرېدو باوجود د دوی غوښتنې نه دي منل شوې. تېره ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د لو غوښتنو ترمنل کېدو به پوره من جدوجهد جاري ساتي. حکومت وایي د دې غورزنګ زیاتره غوښتنې منل شوې دي.
وزیر اعظم عمران خان د سایوال د وجنې وجنو د پیخې پلټونو امر کړی او ژمنه یې کړې چې د ککړو کسانو خلاف به سمدستي کاروایی کوي. د خالی په ورځ د پنجاب پولیسو وویل چې د ترهګرۍ ضد څانګې کارکوونکو په سایوال کې په یوه نښته کې څلور مشکوک وسلوال وجلي چې پکې د یوې کورنۍ درې کسان شامل وو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي چې په صوبه کې د تیلو او ګیس امدن به د صوبې په پرمختګ لګوي. نوموړي دا خبره پرون د توانایي په اړه جوړې شوې یوې غونډې د مشرۍ پر مهال وکړه. په اپوزیشن ګوندونه وایي په دې امدن کې ځایي خلکو ته برخه نه ورکول کېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د افغانستان د ولسمشریزو را روانو انتخاباتو لپاره نن د امیدوارانو په توګه نمونه ولیدل. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د فیصلې له مخې به په دغه هیواد کې ولسمشریز انتخابات د روان کال جولای په شلمه کېږي. په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپ لاین د چاودنې له وجې د وژل شوو کسانو شمېر 3 ته رسېدلی. د جمعې په ورځ شوې دغه پیښه کې نور 4 کسان ژوبل شوي هم دي. د مکسیکو حکومت د دې پیښې د تحقیقاتو حکم کړی دی. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو او د یوې میاشتې راهیسې د حکومتي چارو د بندیز ختمولو په بدل کې وړاندیز کړی چې په عارضي توګه به غیر قانوني کډوالو ته تحفظ ورکړي، خو داسې ښکاري چې ډیموکراتیک ګوند ورسره دا ونه مني.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. ظفر خنداسد د خبرونو بیان، منور شاو زمون تکنیکی همکارا نگین صادق پور استاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر شپږ بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زمون لاړخې د خدای پامان او وختونه په خیر.